السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې ولایت په ولایت خبرونه ده خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه واوري د مهمو خبرونو سرچکی د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو پر رسولو باندې ده طالبان ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي او په کندوز کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په گزارونو وژل شوي بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست ویلي دمګړې ټول تمرکز په خراب بشري وضعیت او د بیړنیو اړتیاو په رسولو باندې ده ویست دا خبره په اسلام آباد کې د ټرویکا پلس له ناستې وروسته په خپل ټویټر کړې ده پرون د امریکا روسیې چین او پاکستان استازیو په اسلام آباد کې غونډه وکړه تام ویست په خپل ټویټ کې زیاته کړې چې د ټرویکا ګډونوالو په طالبانو غږ وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې خپلې هوکړې پوره کړي ټول شموله حکومت جوړ او د ټولو خلکو په تیره بیا ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي طالبان ویلي پر پاکستان د نظامی وسلو د پلور راپورونه یوازې پروپاګاندي دا خبره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند سید خوستی ازادي رادیو ته وکړه وړ مورز د پاکستان یوې مشهورې ورځپاڼې ډان راپور ورکړی چې پاکستان غواړي له افغانستانه د هغو امریکایي عسکرو وسلې وپیري چې له هغوی پاتې شوي څو د پاکستاني طالبانو لاسته ونه لویږي د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې خپل نظامی ماموریت د 2021 کال د اګست په 1 پای ته ورسوه خو له وتو وړاندې خپل یو شمېر پوځي تجهیزات ویجاړه او ځینې هم پریښودل نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابره ده دایی یو کال وړاندې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو مدثر دعوت د محمد الیاس دایی کشری ورور دی ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه مشته معلومه نسوه
د وخت حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول وبلل یو تورن کس هم په دې تړاو ونیول شو او د اعتراف ویډیو خپره شوه که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه خو دا پیښه یې ونه غندله له محمد الیاس دایی د مهرباني په نوم یوه وړه لور او د هغه میرمن پاتې دي په کندوز ښار کې درې تنه د نامعلومو کسانو لخوا د څټکانو په گزارونو وژل شوي پیښه د ښار په درېیمه امنیتي حوزه کې شوې د دې حوزې مسؤولانو تایید کړي چې د ګندم بازار په نوم په یو کوڅه کې نامعلوم کسان یوې ژرندې ته ننوتلي او د آدم خان په نوم د ژرندې مالک او یو کارګر یې په څټکانو وهلي او یو څه پیسې ترې وړي دي د وژل شوي ژرندګړي د تره زوی ضیاءالحق ازادي راډیو ته وویل چې دوی له چا سره دښمني نه درلوده او پیښه یوازې د پیسو لپاره شوې د ضیاءالحق په خبره له آدم خانه اته واړه ماشومان او یوه میرمن پاتې او یو کارګری چې درویشت کلنو تازه کوژدنه شوی وه په برما یا میانمار کې یوې محکمې امریکایي خبریال دینی فینستر په 11 کاله بند محکوم کړ هغه په دې تورن شوی چې د ناسمو او پارونکو اطلاعاتو د خپرولو نیت یې درلود 10 کلن فینستر د میانمار د آنلاین مجلې فرانټیر میانمار ایډیټر و او می میاشت کې هغه وخت ونیول شو چې غوښتل یې په هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د رامنځته شوو ګډوډیو په خاطر ووزي مجلې ویلي هغه د کډوالۍ له قوانینو څخه په سرغړونې هم تورن دی نوموړی همدارنګه یوې بلې محکمې ته روان دی چې د ترهګرۍ ضد قانون او د خیانت ضد قانون د تورونو سپیناوی وکړي د فرنټیر میانمار مجلې مدیر مسؤول توماس کین ویل د خبریال دینی فینستر د محاکمې لپاره هیڅ اساس نشته امریکا متحده ایالاتونو د خبریال په خوشی کولو ټینګار کړی دی په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو اروپایي هیوادونو د پناه غوښتونکو په مسله کې د بلاروس چلند په بخښنې سره په ملګرو ملتونو کې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازیو پناه غوښتونکو په مسله کې د بلاروس چلند وغانده امریکا بریتانیا استونیا فرانسې ایرلند ناروې او البانیا پرون په یو ګډه اعلامیه کې وویل د دې بحران په اړه یې تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته د ابزارو په توګه د هغو انسانانو تنظیم شوی کارونه وغندل چې د بلاروس د سیاسي اهدافو لکابل ژوند او سلامتی له خطر سره مخ ده. دوی خبر چې پرونی په نیویورک کې د امنیت شورا تریوی غونډه ورسته دغه اعلامیه خبره کړی او د بلاروس دا تاکتیک د نه منلو وړ بللې ده. په سلګونو پناهغښتونکو په داسې حال کې چې هوا هم ډیره سړه ده، د بلاروس په سرحد کې اړولې دي چې د خوړو له کموالي سره مخ دي. دوی هڅه کړې چې د اروپایي ټولنې غړي هیواد پولند ته واوړي، خو مخه نیول شوې ده. د دې بحران له کبله خبرداری ورکړل شوی چې ښایي د بلاروس او نورو هیوادونو ترمنځ د پوځي تقابل پیښه رامنځته شي. د شمالي مقدونیا اپوزیسیون ونتوانید د حکومت د راپرځولو لپاره په خپل هڅه کې بریالی شي. دا وروسته له هغه چې په پارلمان کې د واکمن ائتلاف وکیلانو کابینې ته د نه باور رایه مخه ونیوله. دا د حکومت لپاره یو لنډمهاله بریا ګڼل کیږي چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د لږو رایو د ګټلو له کبله کمزوری شوی دی. د دې کړکیچ ژورتیا کولی شوی شمالي مقدونیا په څرګند سیاسي بحران کې ښکیل کړي. د اپوزیسیون ډلې د صدر اعظم زوران زایف د کابینې په وړاندې د باور یا نه باور رایه ورکولو موضوع ته لمن وهله او ویل د ولسی جرګې چې یو سلوشل سیټون لري یوازې یو شپېت رای ګټلې دي، خو پرون د رای ورکولو پر مهال یوازې شپېتو وکیلانو په جلسه کې برخه واخیسته چې دا د اړتیا وړ نصاب لشمیر چې یو شپېتو وکیلانو پوره کولای شوای یو کم وو. تر دې مخکې اپوزیسیون ویلي وو که زوران زایف ګټونکی نشي دوی به څه وکړي مخکې تر دې چې تر وخت مخکې ټاکنو ته لاړ شي نوی حکومت جوړ کړي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدا وو. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویبپاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. تر لنډې دمې وروسته به اجمل اند ولایت په ولایت پروګرام مخته یوسي.
ولایت په ولایت لا آزادی رادیو سره
درنو دوستانو ستړي مشهي دا ولایت په ولایت د دیونه خبرونه کې مو هر کله کو په دې لوي چې خ او آرام ورس په ولري داونه موږ د هلمند ولایت تاسو هلمند هغه ولایت چې د طالبانو لاست د لویدو پر مهال د درنو جګړو شاهدو. دا هلمند په مرکز لشکرګا کې د محمد اشرف غنی د حکومت او طالب ځواکونو ترمنځ ونی جګړو دوام وکړ چې بلاخره دا ولایت د طالبانو لاس ته ولوید او ورپسې په نور افغانستان کې هم طالبان واکمن شول. په دغه جګړه کې د لشکرګا ښار ته ډیر مالی او بشري زیانونه واوښتل، مرګ ژوبلم پکې و رامنځته شوه، ګڼې ودانۍ ونړېدلې. همدارنګه د هلمند نوري ولسوالیم په تیرو شلو کالونو کې د جګړو شاهدان وي، پرله پسې پکې جګړې نښتې وي او د بیا رغونې او پرمختګ له چارو لری پاتې دي. د هلمند په تړاو نن یو بله مسله موږ سره داده چې یو کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګا کې د ازادي راډیو نامتو خبریال محمد الیاس تایی د په موټر کې د نخول لول شوی ماین په چاودنه کې ووشل شو او وروري هغه مهال سخت پیشو. د پخانی حکومت چارواکو د دې برید پړه پر طالبانو هغه وخت کې اچوله، خو هغه وخت هم طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړی وو. دایې د حکومتي کړیو کار بللی. تر اوسه پورې هم د الیاس دایی کورنۍ او د هغه همکاران په ازادي راډیو کې نه پوهیږي چې الیاس دایی چا او ولې وواژه. نن چې په هلمند ولایت باندې خبرې کوو په دې موضوع به هم وغږیږو چې دغلته د مطبوعاتو او رسنیو وضعیت اوس څنګه دی. د الیاس دایی د قتل په تړاو باندې چې وسلته حکومت او اداره هم بدله شوې ده، څه څېړنې یا تحقیقات کیږي که نه کیږي، او همدارنګه په هلمند کې له جګړو وروسته د بیا رغونې چارې څنګه روانې دي. راسره په خپرونه کې میلمه دی حافظ راشد هلمندی چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی. همدارنګه غلام ولی افغان د ولسی جرګې پخانی غړی دی او د هلمند د خلکو استازی و. محمد اقبال خیبر چې د سولې د ولسی حرکت رئیس دی او د ولسی حرکت هم له هلمند را پیل شوی و، د موږ سره منلې ده چې په خپرونه کې به برخه واخلي، کیدلی شي وروسته راسره وصل شي. پایل به له حافظ راشد هلمندي څخه وکړو. د اطلاعاتو او کلتور رئیس دی اوس په هلمند کې. هلمند صاحب خپرونې ته ستړی مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله. دا راته ووایي چې اوس په هلمند کې ل بیا رغونې نه به پایل کو په لشکرګاه کې ډېرې سختې جګړې وشوې. هغه وخت چې طالبانو په لشکرګاه خار باندې برید وکړ مخکې له دې نه چې دا خار ونیسي جګړه ډېره شدیده جګړه یو له هغه خارونو نه چې شدیده جګړه پکې وشوه لشکرګاه وه. ویل کېږي چې دغلته ډېر زیانونه اوښتي دي د دغې جګړې په ترڅ کې خار ته ودانیو ته. وضعیت راته ووایئ تاسو چې خار ته راغلی د خار وضعیت څنګه دی د لشکرګاه او د بیا رغونې لپاره څه پلان لرئ خصوصا هغه ځایونه چې په دغه وروستیو جګړو کې نړېدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجمل صاحب لومړی تاسو او تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام. ستړی مشي بیا هم د موږ سلام هم ومنئ. د ما پوښتنه مو واوریدله. ما وپوښتل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې په وروستیو جګړو کې ډېرې ودانۍ ونړېدي په مرګ ژوبلې سربېره د خلکو مخکې له دې نه چې طالبان دا ولایت ونیسي د خار ونیسي. تاسو چې هلمند ته راغلی اوس څه ډول یو وضعیت سره مخ یې؟ دغلته دغه د جګړو ورانۍ ویجاړۍ څومره محسوسې دي او د بیا رغونې لپاره یې تر اوسه پورې تاسو په څه هڅو پیل کړې؟
بلې و هلمند ولایت خو د تېرو ډېرو کلونو راهیسه د جګړو میدان و ډېرې سختې جګړې پکښې وسولې خصوصا په داخله کې مرکز لشکرګاه ښار کې ډېرې سختې جګړې وسولې. د خلکو کورونه مارکیټونه کلینیکونه بمباری پر وسولې نو هلمند ته ډېر سخت زیان ورسېدی. نو بیا رغونې په برخه کې کارونه شروع دي. نو ولایتي ادارې د نړیوالو بنسټونو سره ناستې کړي دي خبرې کړي دي هغو سره کومک غوښتنه کړې ده دلې ځایي ادارو څخه. نو څه څه مرستې هغو سره کړي دي بیا هم خلک هم خپل ځایونه جوړوي په اخته دي بیا رغونې کارونه شروع دي.
دا راته ووایه چې بېوزلي په وروستیو کې وروسته له هغې چې پخوانی حکومت سقوط وکړه سړی به یې پړه یوازې د طالبانو په واکمنۍ دوه هم ناچي خو ګڼې نړیوالې مرستې بندې شولې پیسې په ځینو مواردو کې ځینې محدودیتونه پکې راغلل مامورینو معاشونه نه دي اخیستي تنخواګانې نه دي اخیستي. بېوزلي زیاته شوې ده په ټول افغانستان کې او په هلمند کې هم چې موږ کوم رپورټونه لرو ویل چې له یوې ورځې بلې ته بېوزلي زیاتېږي. د خلکو عام ژوند څنګه دی هلته؟
بېوزلي خو یوازې هلمند پسې تړاو نه لري په ټول هېواد کې بېوزلي راغلې ده. دا چې د هلمند خلک تر نورو ولایتو جنګ جګړو ډېر ځپلي دي نو بېوزلي شته پکښې بېکاري پکښې ډېره شوې ده. نو اول سر کې ډېره اوس خلک ورسره بلد شول نو اوس وضعیت تر اول سر کنټرول دی. خلک
تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې دغلته راته د وضعیت د فرهنګي کارونو په اړه ووایه. په ځانګړې توګه په هلمند کې ځینې خصوصي رسنیو کار کوه. د طالبانو په راتګ باندې یو انتقاد دا دی چې خصوصي رسنۍ تړل شوي دي ګڼې خصوصي رسنۍ په ولایتونو کې تړل شوي. د تاسو په هلمند کې د خصوصي رسنیو وضعیت څنګه دی؟ دغلته هم د ځینو راډیوګانو د تړل کېدو رپورټونه ورکړل شوي.
دلته اجمل صاحب چې موږ هلمند ته راغلي یو هغه کومې رسنۍ چې پخوا دلته کار کوي یا خبریالان دلې وو مطبوعات په برخه کې موږ چې راغلي موږ د راتګ را وروسته موږ مخکې چې تللي وو هغه تر اوسه پورې اوس هم تللي دي رسنۍ یا خبریالان ټکیا نه دي راغلي. چې دلیل دي د هغو فعالیت چې کوي هره ورځ خپل فعالیت کې موږ ورسره همکاري ده هم هېڅ ستونزه او مشکل نشته ورته خپل فعالیت کې موږ د اطلاعاتو د امنیت ده سره په هماهنګۍ روزانه خپرونې لري خبرونه خپروي او فعالیت یې شروع دی. مشکل هېڅ ستونزه نشته ورته.
په هلمند کې دي ځینې وبخې هلمندی صاحب تاسو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس یې دغه فرهنګي پوښتنې خده چې تاسو راجی شي. په هلمند کې څو موده مخکې د یوې تاریخي کلا د نړېدو په اړه باندې خبرې وشوې همدارنګه په بوست کې هم ځینې ستونزې دي. په بوست کې هغه تاریخي سیمې چې دي د بوست کلا شاوخوا په دې ځایونو کې ځینې داسې اندېښنې شته دی چې د طالبانو په واکمنېدو سره د ځینو تاریخي آثارو خوندیتوب په خطر کې دی. تاسو څه وایئ په دې اړه باندې؟
بلې، دغه د ګریشت ولسوالۍ د غچ کلا څو د مخکې یو خبر سره لاس پر لاس سو رسنۍ وویلی چې دلته دا کلا نړول کېږي. رپورټونه یې خپاره شول. کله چې موږ دا موضوع خبرېږو سمدستي مو اقدام کړی دی، هلته چې کوم چا مخکې کورونه جوړ کړي وو اوس کار کوو، یا هغه کار مو سمدستي بند کړي. هغه موضوع یا د کلا نړول یا د کلا غصبول مو په یوه ورځ په جریان کې کار د بند کړي، کارونه مو ور بند کړل، بیا هلته هېڅ نه شوي. او دلته له شوګا کې هم ډېر تاریخي ځایونه وو، کلاګانې شته په تېرو شلو کلونو کې خلکو غصب کړي دي، ځایونه پر جوړ کړي دي. دلته له شوګا کې د کلای کونې په نامه یو غټه کلا ده، خلکو غصب کړې وه. دا اوس موږ چې راغلي یو دا کلا مو د خلکو د غصب څخه خلاصه کړې ده. ډېره غټه تاریخي کلا ده، تاریخي کلاګانو یا تاریخي آثارو باندې موږ جدي ورته نو هر چا چې مخکې غصب کړی وه هغو ته مو خبر ورکړی دی چې تاسو باید دغه سیمې ټولې علاقې نو کار شروع دی.
مننه هلبنده صاحب، د موږ خبریال چې اتمن تاسو یې له غږ او کار سره به آشنا وي، الیاس دایی یو کال مخکې د نومبر په 12 چې نن هم د نومبر 12 ده، په هلمند کې د یو ماین په چاودنه کې ووژل شو چې ظاهرا یو هدفي برید و. له هغې وروسته په هغه وخت کې چې ښکېلې خواوې باید هغه وخت وبولو، حکومت پخواني حکومت او د طالبانو ویاندویانو یې پړه پر یو بل واچوله. تر اوسه پورې دواړو لورو د تحقیقاتو ژمنه وکړه چې په دې اړه به تحقیقات کوي، خو د الیاس دایی همکاران او همدارنګه کورنۍ تر اوسه پورې هم نه پوهیږي چې الیاس دایی ته څه پیښ شول، چا وواژه. تاسو راته دا ووایئ، تاسو اوس د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس هم یې او همدارنګه د طالبانو په استازولۍ هم راته ویلی شئ چې څومره په دې کې په طالبانو باندې هم د ده ځینې دوستان ښایي شک وکړي، څومره د طالبانو لاس کېدلی شي په دې پیښه کې، او د تحقیقاتو په اړه چې اوس تاسو واکمن یې، دا خو یو ژورنالیست و یو خبریال و، څه فکر کوئ چې وبتوانېږي په دې اړه باندې څوک څېړنې وکړي یا تحقیقات وکړي څو معلومه شي چې الیاس دایی چا وواژه په هلمند کې؟
د الیاس دایی د وژل کېدو موضوع باید د هغه وخت له موجوده نظام څخه سوی وای، ځکه هغه وخت دا پیښه د ولایت او د امنیتي ملي په څو مترۍ کې سوی وای، یعنې ولایت او امنیتي ملي ته نږدې په څو مترۍ کې دا پیښه سوی وای. باید د هغه وخت د نظام څخه د دوی کورنۍ یا د خبریالانو ملاتړې ادارې د هغه وخت نظام څخه پوښتنه کړې وای، شاید چې د هغه وخت د استخباراتو سره د هغې کومه ستونزه لرل، او دا هغه وخت استخباراتو قصدن داسې کارونه کوله چې د مجاهدینو د بدنامولو، د طالبانو د بدنامولو لپاره بیا خبریالان علما دا بیې وژلې یا بیې شیدانول لپاره بیې پر طالبانو اچول، په دې خاطر چې طالبان بدنامه کړي.
څه فکر کوئ چې اوس به تاسو ونه توانېږي، اوس خو طالبان واکمن دي، که د خبریالانو د دفاع ټولنې له تاسو هیله وکړي او وغواړي درنه چې د الیاس دایی د قتل په اړه باندې تحقیقات وکړي، څېړنې وکړي، دا کار ممکن دی اوس؟
کوم څوک چې موږ سره د تحقیقاتو یا څېړلو غوښتنه وکړي، موږ خامخا همکاري ورسره کوو، خپل دروسه پورې چې څونه مو وس وي هغه همکاري ورسره کوو، خامخا کوو.
هلمند صاحب، تاسو په هلمند کې څومره فکر کوئ چې د آزادو رسنیو شتون مهم دی په هلمند کې د خلکو لپاره او طالبانو لپاره؟ ځکه داسې اندېښنې او شکونه شته دی چې د نوو واکمنو د طالبانو د حکومت آزادو رسنیو سره ډېره جوړه نه ده.
آزادو رسنیو ته په هلمند کې ډېر زیات اړتیا ده، ضرورت دی ورته، نو طالبان هم ورسره جوړه ده، د عام خلکو هم ورسره جوړه ده، د ټولو خلکو ورسره جوړه ده. او فلحال هم په هلمند کې آزاد رسنۍ شته، کار کوي، کارکوونکي شته، د لږ موږ سره موږ هره ورځ روزانه کومک ورسره کوو، که څه شي چې ضرورت وي د دې خبریالانو سره کومک کوو، هېڅ ستونزه نشته ورته، او موږ ډېر سخت ضرورت ورته لرو.
مننه په هلمند کې د تعلیم د بهیر په اړه به مرسته وغږیږو هلمندی صاحب. زبل او اتاولا افغان صاحب سره چې د هلمند ولایتي شورا پخوانی رئیس دی د را سره وصل شوی دی. مننه تنه کوو، سلام به ورته ووایو افغان صاحب، ستړي مشي خبرونه ته. مخکې مې ما سره بل میلما د تاسو د معلوماتو په خاطر تاسو تازه خبرونه سره یو ځای شوی. حافظ راشد هلمندی دی، د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس. نو مخکې مو له ده سره په دې باندې بحث وکړ چې په هلمند کې اوږده موده جګړه شوې ده، خصوصا په وروستیو کې چې په لشکرګاه کې کومه جګړه وشوله. دی د لشکرګاه ښار چې یو ګڼ نفوسه ښار دی، اوس دې ته ډیر زیان واړوه. څه فکر کوئ د جګړو زیانونه څومره پراخ دي په هلمند کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه تاسو د لارې ټولو اورېدونکو ته سلام، حافظ راشد هلمندی صاحب ته سلام او ټول اورېدونکو ته سلام. زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې هلمند زموږ ولایت دی، په وروستیو جګړو کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ کېدله، خپله مالته ومه عمره زیانونه ورسېدله چې په ټول افغانستان کې د جانونو ساری هلمند نه لري. یعنی لومړۍ درجه جان و هلمند ولایت ته په ټول افغانستان کې رسېدلی دي. او د دې زیانونو نقصان هم چې خلکو ته رسېدلی دي، تر اوسه پورې متاسفانه نه چا کومک ورسره کړی دی، نه نړیوالې ټولنې کومک ورسره کړی دی، او نه هم اوسني امارت اسلامي د خاصه کومک ورسره شوی دی. نو چې د ځینو کسانو نومونه به نوشته شوي چې کومه خساره ورسېدلی که یا، خو تر اوسه پورې داسې کوم ځانګړی کومک د چا سره نه دی شوی. بشری ځان هم خلکو ته پکې کوا اوسي، ځاني ځان هم خلکو ته وشت.
مننه خغل افغان. موږ د خپل خبریال الیاس دایی د قتل پر موضوع باندې چې د ازادۍ راډیو لپاره کلونه کلونه په هلمند کې کار کوو، بیخي هغه وخت هلمند خلکو په ژبه باندې بدل شوی وو، په دې باندې هم له هلمندي صاحب سره وغږېدو. د دې څرګندونې هماغه پخوانی د طالبانو دریځ دی چې وایي دوی په دې برخه کې نه یوازې دا چې ښکیل نه دي، بلکې دا مسؤلیت پر پخوانۍ ادارې یا پخوانی حکومت باندې وراچي. تاسو په هغه وخت کې د ولایتي شورا رئیس وایي. مننه کوو، تاسو موږ سره په هغه وخت کې هم هڅه وکړله چې دا قضیه وڅېړل شي په سمه توګه. څه فکر کوئ چې د الیاس دایی د قتل قضیه په هلمند کې ولې ونه څېړل شوه؟ دغه خبریال چې واقعا یو یاد او خاط خبریال و، ولې ووژل شو؟ د څه شي قرباني شو؟
د شهید الیاس دایی په باب باندې دومره ویلی سم چې په واقعیت سره هغه د ولس ژبه وه. د هغه مرګ د ټولو هلمندیانو مرګ وه، او په دې غم باندې ټول هلمندیان ورشریک وه. خدای تعالی دې د الیاس دایی شهادت قبول کړي. د الیاس دایی د شهادت په باب باندې په هغه وخت کې ما کومه څېړنه وکړله، یو اندازه هغه د غږونه هم را سره دي تر اوسه پورې. لکه څنګه چې حافظ صاحب راشد هلمندی دا خبره کړې ده، په واقعیت سره زما د معلوماتو پر اساس باندې د الیاس دایی مړینه په طالبانو پسې تړاو نه لري. د الیاس دایی مړینه د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص خسوې ده، چې د مواد مخدرو چې په هغه وخت کې دلته د مواد مخدرو ډیر غله سره راغون سی و، ډیر مړي په هغه وخت کې د مواد مخدرو په باب وسوله. نو دا یو راپور جوړاوه چې د یو سبت ژغ زما سره ستا وسم چې د پر دې باندې راپور جوړاوه. هغه راپور تر ډیره بریده پورې د جوړ کړی و، راټول کړی و، معلومات یې راټول کړي و، چې دا معلومات د وروسته د ازادي راډیو د لارې و نشر ته سپارل. بعد بختانه باید ووایم چې زما د معلوماتو پر اساس الیاس دایی د مواد مخدرو د قاچاقچیانو د خاص په شهادت ورسېدی، چې په هغه کې غټه برخه په هغه وخت کې د هلمند ولایت مسؤل چارواکي مشرکان.
افغان صاحب، نور به هم د هلمند په تازه حالاتو کې کوو، خو یو ځل به بیا ماضي ته لاړ شو. تاسو داسې وایئ چې د هلمند د هغه وخت په اداره کې د مخدره موادو د قاچاق سره تړاو لرونکي چارواکي هم وو، دا خبر سمه ده؟ همداسې؟
بله بله، کاملا تاییدوم. ځکه چې ما سره هغه د رخص ته چې د راپور جوړه وک په دې باندې د هغه وخت د معاون دم معلومات لري په دغه موضوعاتو باندې. چې دا موضوع موږ هغه سره شریک کړی او خپل بیا ما دا معلومات شهید الیاس دایي سره سره شریک کړی دي چې دا د ژغ ما واغې ته ور کړی دي کدا چې تاسو سره مې په دې تړاو باس کړی ځینې موضوعات و چې د جنگ په وجود کې به پیښېدل ځینې کسانو به یا د مواد مخدرو شریکان و او یا د مافیا شریکان به و هغه به یو ترور کاوه او څوک به شهادت رساوه چون د طالبانو د دولت ترمن د جګړې یو غټ نوم و ودی نامه ته سپارل اما خلکو بیا چړنه بکښې کوله نو دغه سي اکثریت پیژچ په هلمند ولایت کې کېدلې د دې په باب په هغه وخت کې ما راپورونه د تلویزیونو سره شریک کړي دي رسنیو سره مې خپل اواز شریک کړي دي هغه څه معلومات چې زما سره د یو مسؤول په حیث وه لکه څنګه د جبار کارمان مړینه چې هلته په هلمند ولایت کې وسوله ډېره برخه یې په طالبانو پسې تړاو نه درلودې د ځایي مسؤلینو دخوا یا د هغوی د بې غوري دخوا څخه ځینې پروګرامونه مخته یوړسو چې دغه د شهادت باعث وګرځېد.
ډېره زیاته مننه ښاغلی افغان راشد هلمندی صاحب هم راسره دی. تاسو پلان کې اوسې یو څو اورېدونکو پیغامونه دي. دلته یو اورېدونکي پیغام پرېښی دی، دا به واورو. زه مخکې له دې نه چې دا پیغام واورو اورېدونکو ته د خپلې شمېرې اعلانوم. البته که د هلمند په اړه او زموږ په هلمند کې د وژل شوي خبریال الیاس دایي په اړه تبصره لري، هغه اورېدونکي دې موږ ته زنګونه ووهي او خپل پیغامونه دې راته پرېږدي یا د مستقیم سټوډیو ته زنګ ووهي. زموږ د سټوډیو مستقیمه شمېره ده 00 2 2 1 2 5 0 1. بل شمیره مو ده چې دا له واتساپ سره هم تړلې ده، یعنی زنګ هم پې وهلی شئ او د واتساپ له لارې هم پې زنګ وهلی شئ. هغه ده 00 2 2 1 2 5 0 1. دا د واتساپ شمیره درته بیا هم تکراروم، 00 2 2 1 2 5 0 1. اوس به یو پیغام واورو. دی یو اورېدونکي مهرباني.
کو او ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت نه. الیاس دایي د هلمند یو رښتینی ژاکو جنت فردوس ته ځای سي. دایي صاحب واقعنه هم تر ډېره حده پورې د هلمند وګړو ته، یعنې د هلمند مظلومو خلکو اوازه د نړیوالو پورې رسوي. خو دا دی د دایي صاحب تقریبا ډیر وخت فراسو چې دایي صاحب قاتلین نه دي پیدا سوي. د اسلامي امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د دایي صاحب قاتلین باید چې په لومړي قدم کې د دایي صاحب کورنۍ ته وپېژني سي او بیا ټوله نړۍ ته، ځکه دایي صاحب واقعنه د هلمند د وګړو اواز د وچت کړی و. هغه خلک چې مظلومه خلک و د هغه اواز د نړیوالو پر رسوي. آیا دایي صاحب پر څه شي چا ووژي؟ نو هلمند یم په دې لاره کې دوی خپل اقدامونه ترسره کړي. نو موږ غوښتنه دا ځینې کوو چې په سلګونه دایان موږ نور هم لرو، خصوصا دا ناکې وژنې، یعنې په رسنیو باندې منفي تاثیرات ډېر کړي دي. هیله من یم د دغه قاتلین پیدا سي. دایي صاحب دې الله جل جلاله شهادت قبول کړي. ډېره مننه.
یو بل اورېدونکی لرو په ټلیفون کې، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ د هلمند په وضعیت باندې او هلته د موږ د وژل شوي خبریال الیاس دایي د یو کلن تلین په اړه غږیږو. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د تاسو خبرې خبرېږي.
د هلمند ولایت د 50 ولسوالۍ
څخه اړیکه درسره نیولې ده. استاد مشیخ پرونه ته مهرباني وکړئ.
دا یو ساته جوړسته بیا څه یو خلا چې څه راغو په من کې ملمنه اواز یې شت کړی و. بیا څه سړی و نو خدای دې د جنتی کې نو خیر دا خو کیش دي بس کیش.
مننه د هلمند نو او ویل چې الیاس دایي دی هلمند غږ پورته کړی و. یو اورېدونکی راسره د واتساپ نم په تماس کې دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ موږ ولایت په ولایت خبرونه کې د هلمند په وضعیت غږیږو. مهرباني وکړئ غږ مخبرېږي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني وکړئ.
دا دې لیا سایه څو کې باندې لږ نه چایم ډېر ښه سړی و، خدای خو دې وبخښي، خدای خو دې دا قاتلین پیدا کیږي که نه پیدا کیږي، او پیدا کیږي هیڅوک به یې
مننه. سلامت اوسئ. وروسته به له خپلو مېلمنو نه هم واورو. مخکې مې پرې خبرې وکړلې. یو بل اورېدونکي ته ورځو، د واټساپ له لارې را سره وصل دی. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني، سلامت اوسئ، جوړ اوسئ.
یو کال وسو چې قاتلین نه پیدا شوي، ولا ورځ پیدا کېږي، خوښ خلک دې کوشش نه کوي.
مننه سلامت وسی. رازو حافظ راشد هلمندی صاحب ته. هلمندی صاحب، تاسو په هلمند کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست مو په غاړه دی، څومره ممکنه ده مخکې واوریدونکي هم وویل چې مخکې ما دا پوښتنه وکړه، اوس واوریدونکي هم راپورته کړل چې تاسو په دې اړه باندې څېړنې وکړي. یوازې دغلته په هلمند کې د الیاس دایی د قتل موضوع نه ده، مخکې ځین نور خبریالان هم وژل شوي دي. یعنی اوس خو حکومت د تاسو دی او په اصطلاح مسؤل طرف د څېړنو او تحقیقاتو، تاسو چې دغه څېړنې مخته ولاړې شي، د الیاس دایی دوسیه به په دالته په امنیتي ادارو کې پاتې تر اوسه پورې هم، تر څو پورې حد اقل رسنیو ته دا ډاډ حاصل شي چې د خبریالانو، د قاتلینو یا د هغوی باندې د برید کوونکو په اړه باندې تحقیقات کیږي، څېړنې کیږي او عدالت ته راغل کیږي.
اجمل صاحب مشکور توسو منته چراغلی لشبات اسلامي امارات چې پښپړ کنټرول تر لاسه کړی دی، نو کارونه نور هم به شي ډیر چې په ټول کارو هر څوک په کار باندې مصروف دي. نو د دې ځای په موضوع پر برابر تر اوسه موږ څه چا راځي نه ده کړی، څوک راته راغلی نه دي چې موږ پښتنو حکومت معلومات وکړو. کله چې څوک موږ ته راشي پښتنو کې
مننه کو. عطاولا افغان، تاسو د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس یې، که څه هم په هلمند کې جګړو پخام د زده کړې او پوهنې بهیر اغېزمن کړی و، په ګڼو ولسوالیو کې ګرسره ښوونځي نه و، ستونزوي مشکلات و، خو په ځینو برخو کې په هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې پانتونونه و، زده کړې وي، ښوونځي و. اوس تاسو د هلمند کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې څه فکر کوئ؟
اوس خو د هلمند ولایت د تعلیمي وضعیت په باب باندې حکومت نوې راغلی دی، هغوی خپله هڅه کوي. د ټولو هلمندیانو غوښتنه ورڅخه دا ده چې باید کوم مکاتب چې مخکې د شاګردانو پر مخ خلاص و هغوی خوا دې اوس هم خلاص دي، کوم مکاتب چې ودانۍ نه درلوده د ملت غوښتنه دا ده چې باید ودانۍ ورته جوړه شي، او کوم د انجونو مکاتب چې دي چې هغوی هم د انجونو پر مخ باندې خلاص دي چې څو واړه ماشومان مکتب ته مخه کې. او د امارت اسلامي څخه هم غوښتنه دا ده د ټول ولس چې موږ د اکثرو خلکو سره مجلسونه کړي، معلوماتونه مو کړي دي چې باید د مکتبو دروازې خلاص شي. دا د مکتب دروازه ده چې پر موږ باندې د جنگ دروازه بندي، کچیر د مکتب دروازه تړلې او پر موږ به دایمه د جنگ دروازه خلاصي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه ده، او ان شاء الله میدا دی کار مخ ته روان دي. ګوندي خدای د افغانستان د اسلامي امارت مسولین یا بل خصوص خپل د وزارت معرف وزیر وتواني چې په هلمند ولایت کې هغه مکاتب چې مخ کې ځای وو ودانی نو باندې چلته ودانی جوړه کې کم ځای چې تشبیت شوی نو هغه تشبیت کې، او کم معلمان چې کم و وس موږ سره د مور او میلې چلن پاغه حکومت کم کې دی. په شمالي ولایتونو کې پر 15 شاګردانو باندې یو شوون کې بدبختانه باید وایم چې په هلمند ولایت کې پر 80 شاګردانو باندې یو شوون کې، نو التم د مساوات په نظر کې نه ولنیول شوی. اوس موږ غوښتنه دا چې باید د اسلامي امارت د معرف وزیر صاحب او خپل راشد هلمندی صاحب، خپل د هلمند ولایت محترم والی صاحب او ټول مسولین و بالخصوص د معرف رئیس شلته دي چې دا ودی شاګردانو د مساوات ته مخه کې، او خپل د مرکز کابل څخه د هلمند واخی. موږ په بار بار غوښتنه کړې ده د تیر حکومت رئیس صاحب جمهور خپله غوښتنه وکړه چې موږ 3000 تنه شوونکو تشکیل را کی متاسفانه باید وایم چې رائے نه کی دا د مور او میری چلند زموږ سره کیږي. اما د ټول المنډیان غوښتنه ده لکه وښ د خانشین ولسوالی څخه یو ضرور د الیاس دایي په باب غوښتنه کړی ده چې د کاتلین باید پیدا شي. او ورته هر وخت کې د مکتب د پالیدو غوښتنه کړی ده چې زموږ د هلمند ولایت اراضي ډیره پراخه اراضي د موږ په ټولو مراتو کې دا ویلي دي چې د افغانستان لسم یسه خاوره هلمند ولایت تشکیلي. نو د غوندر خاورم د نپوش هم ډیر دی خو متاسفانه دقیقه سروې نه ده سوې، دقیقه پاملرنه نه ده ورته سوې. د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده د یو افغان پیس د یو هلمندي پیس چې و مکتب او معرف ته توجه وشي. د بارانچې څخه رانیولې تر باغرانه پورې، باغران ولسوالۍ کې مکاتب نه و، یو مکتب پکښې کې پالو سو، هغه تش په نامو په هغه حکومت کې. اوس مو غوښتنه دا ده چې مکتب او مدرسه دواړه پکښې کې پالی او د هلمند ولایت د معرف حق یا په ټولو حقونو کې چې د هلمند حق وي باید د هلمند ولایتي مسؤلین یې د مرکز څخه واخلي او هلمندیان ته په اختیار کې ورکړي.
مننه کوو ښاغلی افغان. له هلمندي صاحب څخه به وروسته واورو، یو اوریدونکی راخلو له د به واورو، بیا هلمندي صاحب ته راځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟ موږ په هلمند غږیږو.
زه احسان الله خبرې کوم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ نه.
ستړی مشه د کونړ ولایت نه. مهرباني.
خیر است کور ما آباد. او ما هډیر اوس اوکلم اډی نه وصل کیږي، مخکیم څو بار حکم را اوکلم علي اډی به وصل شي.
وس خو وصل شو لمن په هلمند کې ګمیر باندې
وانه نظم دا هوسته چې ځانم دا خبريان نه درته جلال آباد کې ملاله مې ورته نور دي دی و د غم نه پیدا کیږي. ولی نه دې حکومت پیدا کړ، نه د پیدا کړ، نه بل حکومت پیدا کړ. دسې خو حکومت دغه نه کېږي. طالبان وایي چې مغه لا دغه نه شي چې مغه حکومت دی دا دی اوپواچ په امن دغه باندې کار نه کېږي بیا نه شي.
مننه، سلامت اوسئ. راځو هلمندي صاحب ته یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز هلمند ستاسو سره په تماس کې یم. زما د هلمند ستاسو څخه یو څو پوښتنې دي. اول، هلمند د اوبو د سخ کمښت سره مخامخ دی. موږ د اوبو د پاره ظرفیتونه لرو. د بیلګې په ډول د زمینداور کانال او د نوزاد ولسوالۍ د فرحات بنده باید وتړل شي. او بل انسه محترمه، دوی باید دغه شبکو ته توجه وکړي. هلمندي ستاسو ته بهتره معلومه ده چې د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې په یوې ولسوالۍ کې د واشیر دغه په له ساحو کې کار کوي. دغه شبکو باندې فشار او د دوسیې پوښتنو ګرویژنه وکړي چې دا ولې نه پاله کوي. موږ د سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. نو انسه محترمه، دغه دوه لنډې پوښتنې وي د هلمندي ستاسو سره په دې شلې ما چې دوی ودې ته توجه وکړي.
ډیر زیاته مننه. که څه هم هلمندی صاحب د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، موږ باید ورته د فرهنګي او د ژورنالیستانو په دې مسلو پوښتنې ورمخې ته کړې وې. خو په نورو مسلو باندې هم د هلمند ولایتي ادارې غړی دی، که نظر درلود ځواب یې درلود ولې نه. وروسته به مایکروفون ورکو و به غږیږو. یو بل اوریدونکی هم راخلو. مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای غږیږئ؟ مهرباني، غږ مخبريږي. ښه، دا اوریدونکی نشته. هلمند صاحب، د ځینو اوریدونکو پوښتنې د واورېدلې دي. معرف په اړه باندې راته ووایي. ما مخکې وویل چې کېدلی شي چې دا د تاسو هغه بخش چې تاسو کار کوئ ډېر ورپورې تړلی نه وي، خو بیا هم که ویلی شي راته څه. معرف په هلمند کې مخکې افغان صاحب هم یادونه وکړه د جګړو له کبله، تاسو هم یادونه وکړه چې په ټول هلمند کې په تیرو شلو کلونو کې هم په ګڼو سیمو کې ښوونځي تړلي وه یا ودانۍ یې نه درلودې، مشکلات وو. اوس هم شته دی. د معرف په برخه کې څه اقدامات د دغه ځای اداره او همدارنګه مرکزي حکومت په پام کې لري؟ ځکه چې په هلمند کې باید د که اوس امن راغلی او دغلته جګړې درېدلې، نو نوره د مکتبونو او ښوونځیو د پرانیستو په وړاندې کومه ستونزه نشته دی؟ باید پرانیستل شي، ودانۍ ورته جوړ شي. همدارنګه د اوبو د کمښت ستونزه یې واورېدونکي یاده کړه، د ټلیفوني شبکو یې وویل. مهرباني وکړئ له تاسو به واورو، تاسو تبصرې به ولرو.
اجمل صاحب زبا ټول اوریدونکو ته اول یوار د هلمند اوسنۍ وضعیت عمومي ورته ووایم چې ټول اوریدونکي د هلمند په اوسنۍ وضعیت وضعیت پوه شي چې اوسنۍ وضعیت څنګه دی.
مهرباني.
په هلمند کې اوس مهال خلک د امنیت له پلوه ستونزه نه لري، الحمدلله هېڅ مشکل نشته، خلک په عادي ډول خپل ژوند کوي. په هلمند کې اکثره ادارې د پخوا په څېر په فعاله دي او کارکوونکي روزمره خپل روزمره ډول خپلو دندو ته ستنېږي. له هم ورځ تر بلې وضعیت مخ پر ښه کېدو دی چې په دې برخه کې مو د اړوندو وزارتو سره اړیکې نیولې دي. ځینې پرمختګونه لکه د صحت، برېښنا، مخابراتي شبکو، د لارو خلاصون او داسې نور. د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د ولسي خلکو او مجاهدینو د ستونزو، شکایتونو او وړاندیزونو اورېدو لپاره د ولایتي ادارې لخوا یو ټاکل شوی باصلاحیت لسکزیزه پلاوی پلاوی لخوا د هلمند شپاڼو ولسوالیو ته جلا جلا سفرونه شوي دي، او هلته یې د نږدې د سیمو د مشرانو او دیني عالمانو او مجاهدینو او اړوندو مسؤلینو سره مجلسونه ترسره کړي دي چې یو شمېر ستونزې او شکایتونه هلته رسیدګي شوې ده. او پات مور یې هم د ولایتي او مرکزي ادارې سره د حل په مخه شریک شوي وه. په هغه برخه کې تر ډېره حده پرمختګ شوی دی. د ولایتي ادارې لخوا د نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره بېلابېلې ناستې شوي دي، او په بېلابېلو برخو کې د هغوی همکاري تجربه شوې ده چې په نږدې راتلونکي کې به په عملي ډول شاهدان اوسو. د بېلګې په توګه د ICRC اداره یادولی شو چې د خپلو اصولو مطابق په هلمند کې په بېلابېلو برخو لکه صحت، بندیانو، معیبینو، زراعت او پاکو اوبو برابرولو په برخه کې فلحاله کار کوي. او دغه کوم اورېدونکي چې د مخابراتو شبکو غوښتنه وکړه، نو دی موږ چې هلمند ته راغلي یو، یعنې هلمند بشپړ د اسلامي امارت تر واک لاندې راغلی وي. تر هغه وروسته په هلمند کې ټوله هغه مخابراتي شبکې بېرته فعاله شوي دي چې د تېرو کلونو کې د جنګ جګړو له امله خراب شوي وي یا بندې وي، هغه ټوله بېرته فعاله شوي دي په ولسوالۍ کې. نو تر هغه وروسته نوې شبکې چې مخابراتي شبکو چې فعالیت کړی دي په خانشین کې فعاله شوي دي، په نوزاد ولسوالۍ کې وړمه شپه فعاله شولې، دا تېره شپه چې تېره شول کجکي په ولسوالۍ کې د پانګسین شرکت لخوا یو انتن فعاله شو. دا غره کوم یو او تط مخکې په مسکله ولسوالۍ کې چې مخابراتي شبکې دوه انتن فعاله شوله. نو ان شاء الله امید دی سبا یا بل سبا په سنګین ولسوالۍ کې یو انتن یو دوه کې مخکې فعاله شو، یو انتن به سبا یا بل سبا فعاله شي. نو د هلمند په اکثر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار کوي، صرف بغران او باران د شی ولسوالۍ پاتې ده. هلته به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې مخابراتي شبکو کار پیل شي. نو د مخابراتي شبکو
د ښوونځیو په اړه راته وایي، د مکتبونو وضعیت څنګه دی؟
د مکتبونو وضعیت الحمدلله مکتب اوس په حاله برابر دی. دا د هلمند د افغان صاحب خبرې په تایید سره هلمند ولایت کې ډېر غټ ولایت دی، او بیا ډېرې سختې جګړې پکې شوې دي. تر هغه وروسته تېر نظام چې و معرف په برخه کې په ډېر سخت فساد غټ فساد هم پکې شوی دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د پوهنې ریاست اړوند د ټولو هغه اجناس موجودي ترسره شوې ده، او ټول شعبات یې فعاله شوي دي. هغه ښوونکي چې دندې یې په صحیح ډول نه اجرا کولې او په جنګي توګه یې معاشات اخیستل مخه یې نیول شوې ده. کوم ښوونکي چې راتلونه وظیفې نه ترسره کولې معاشات یې اخیستل، د هغو خلکو مخه نیول شوې ده. نور د پوهنې ریاست په تشکیلاتو کې خاص تغیرات نه دي راغلي. ټول زاړه کارکوونکي خپل پر ځایو د خپلو دندو ته راځي. فلحال اوس مهال په ټول هلمند کې 8000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ چې مکاتب شروع دي، حتی هغه ساحې چې مخکې د ناامنۍ له امله ماشومان د زده کړو څخه محروم وو، اوس مهال په هغه ساحو کې شپږ به نوي مکاتب فعاله شوي دي. په ټوله هلمند کې د نجونو مکاتب تر شپږم ټولګي پورې اوس مهال شروع دي، خو د نجونو د اسنویو زده کړو په برخه کې د معارف وزارت هدایت ته منتظر یو چې هغوی هم به هم ډېر ژر اجازه ورکړل شي. نو د هلمند په سطح معارف خپل کار شروع کړی دی، مشکلات نه لري. کوم چې اصول دي په هغه خپلو اصولو مطابق یې کار شروع دی.
ډېره زیاته مننه افغان صاحب. د هلمند د اوبو ستونزه یو دوست یاده کړله، تاسو که دا اوریدونکو په خبرو باندې هم څه تبصره لرئ راته وای کی. په ځانګړې توګه د ما پوښتنه له تاسو نه دغه د هلمند یو زراعتي او د کر کلي ولایت دی، او دغلته د اوبو څومره فرصتونه شته دی د اوبه خور لپاره، د مځکو د اوبه خور لپاره تیرو کلونو کې څه شوي دي، او څه فکر کوئ چې څه پاتې دي، څه باید وشي چې کافي اوبه ولري دغلته خلک؟
ډېره مننه. لومړی یو خپله د معرف کباب یو لنډ نظر وایم. هغه دا چې زما د معلوماتو په اساس په هلمند ولایت کې 410 د مکاتبو زمینه سازي د وخت او ادارو د خوا څخه شوې وه، چې په هغه کې تقریبا 140 مکتبو تعمیرونه درلودل، 243 تعمیرونه نه درلودل، 2 بیخي غیر فعاله وه، او جمله یې 410 مکاتب وه د شکر او ناسو ده. پدې شو د اوبو په باب باندې لکه څنګه چې د ځوان خبره وکړه، واقعیت هم دغه شان دی. د اوبو د لپاره زمينه سازي نه ده شوې. یو وخت موږ د نیمروز خلګو راغله اوبه غوښتلې، لا موږ د غوی سره جنجال وکړ چې دا د غوی حق دی، د غوی کور دی، د غوی وطن دی، هغه خلک دي. موږ چې دلته هلمند خپل اړتیا لري، متاسفانه چې بیا هم د تیر په چیر وایم چې موږ په کابینه کې څوک د هلمند د خاصه خنه درلود. لیلا الحمد اوس 4 وزارتونه د هلمند د خلکو په واک او اختیار کې دي. دغه د اوبو په باب باندې چې موږ هلته ښه کوي کوي زیرمې لرو چې باید اوبالته پکښې کراو ګرځېږي، بندونه پکښې کې جوړ شي، خپله په مساکلا کې بند ورته جوړېږي، یو په نوزاد کې د فرهاد بند هلته ورته جوړېږي، دوا په خانشین کې بند ورته جوړېږي، درې او نور وړې وړې ویالې د بندونو څخه یا د رود څخه جلا کیږي. تر اوسه پورې د بیاری په سیستم کې کار نه دی شوی. یو اندازه کار شوی دی چې هغه دغه د ملي پیوستون په نامه کم پر ګرامونه یا د ولسی شوراګانو په نامه شوراګانی خلکو ته ورکړي، هغه دغه د ولی پلچکونه په جوړ کړل، واټر ګیټونه په جوړ کړل، او دغه کوچني کوچني کارونه په وکړل چې هغه وبو چې مخکې دی تا کابه ورکوسي، او هغه یو اندازه کنټرول ته ولیدل چې یعنی هغه اضافه مصرف چې په پښې کې راتلی، چې اضافه مصرف یې دلی او تویدلې به چې خلکو په بیلچا پنګ کړي، هغه مخې ونیول سول د اوبو. اما په مجموع کې اوبه چې هر وخت راشي، دا د ژمي په موسم کې چې رودونه ډک ډک راشي، هلته چې ایران چاینما ورته کښلي دي، هغوی ته ورځي، تر افغانستان یا بالخصوص تر هلمند ولایت، ایران ډېره غټه استفاده د افغانستان د اوبو څخه کوي. کچیر دغه بندونه چې ما یادونه وکړه چې په مشاکلا ولسوالۍ کې دي سروې شوې ده، او په د نوزاد د فرهاد بندې د دې زمينه سازي وشي، دغه بندونه جوړ شي، کېدای شي چې د هلمند ولایت لکه مخکې چې د غلې دانې ګودام وو، چې یو اربیا د غلې دانې ګودام شي او ټول افغانستان ته ډوډۍ ورکړي.
مهرباني.
د زراعت په باب باندې که ووایم، عمره پیسې راغلي دي چې شمارې نشته، ولې بد بختانه باید وایم چې هغه پروژې په لاره واچوسولې چې د ریګراون په نامه پروژه د احمدزی په وخت کې چې احمدزی رئیس د زراعت و، وزر شنغزی په ری کې شنه کړله چې دغه د کلابیس د شرق طرف خوا کې په دغه ری کې شنه کړله، چې لایدا نفر ورته درولې وه چې دا د ریګراون په نامه یو پروژه دی په لاره اچولې وه. زه ولاړم په موټر کې، هغه وخت کې زه د ولایتي شورا منشي وم، هغه شینغزي مې وچ دلته ورته راوړه، مال دا تا ایښی دي نفر دي ورته مقرر کړي دي، او ته دلته شینغزي شنه کوې. نو ټولې پروژې همدغه شان وې، پکات راتلې، د کاغذ پر مخ لیکل کېدلې، بیرته تلې. کنه د هلمند ولایت چې تحقیقاتي فرمون هم لري، زموږ پونتون د هلمند ولایت پونتون غوښتنه وکړه چې موږ ته د تحقیقاتو دپاره مځکه راکړي، چې موږ به ماشیلین هم پکښې کروزو، دغه مځکه به مو تاسو دپاره سمه کړو. متاسفانه چې د وخت د زراعت ادارې دا ورسره ونه منله، د هلمند پونتون چې په واک او اختیار کې ور نه کړله. تاسو وګورئ دا اوس د بولان په فارم کې دغه اخري زلمی الکو صاحب په هلمند ولایت کې چې دلته د رئیس د زراعت و، دلته کېلې وکړلې، اصل ورکړي، یعنی هر هغه شی چې په نړۍ کې اصل ورکوي ډېره کمه پیسې دي. بیا پیاتې نور دلته په هلمند ولایت کې چې تحقیقات باندې شوي دي، دلته موږ په زراعت په ریاست عمومي کې ښه تکړه با استعداد انجینران لرو چې د هغوی څخه استفاده وشي، هغوی بیرته په دنده وګمارل شي، او هغوی ته وویل شي چې تاسو به خپل الګاس دلته په دغه خاوره کې مصرفوي، او هلمند به یو اربیا پر پښو دروي چې بیا د غلې دانې ګودام شي. په هر بخش کې هلمند غني دی، اما کسانی ندرلودل
افغان سر دما یو څو پختنی پاتې دي چې دغه نشیرانه وخت را باندې په کمی دوه دی انجونو د زده کړو پاړه باندې تاسو مخکې د هلمند صاحب خبره واوري د دوی ظاهرن ټول طالب چارواکو ته چې وایي چې د انجونو مکتبونه ولې نه پرانیستي وایي موږ په یوه طرحه باندې کار کوو ان شاء الله زر به یې پایل کړو خو ظاهرن موږ ګورو چې تیر درې میاشتې کېږي په بیلابیلو ولایتونو کې د ثانوي زده کړو انجونې له زده کړو او ښوونځیو پاتې دي په دې اړه باندې را ته خپل نظر وایي او دا راته وایي چې په هلمند کې د مځکو د غصب مسله مخکې ښاغلي هلمندي یاده کړله موږ په خام ریپورټونه لرل چې په لشکرګاه او ځینو نورو سیمو کې دولتي مځکې غصب شوي دي دغه ستونزه څومره جدي ده او د اوسنۍ حکومت یا د طالبانو په مشرۍ اداره څنګه کولی شي چې د مځکو د غصب مسلې ته رسیدګي وکړي
کاملا دا زه وسم تاییدوم وسم ستا د موضوع روانه وخ د خلکو په لاس کې دي د معرف مځکې د پونتون مځکې د نورو دولتي اداراتو مځکې د پارکو مځکې خلکو پمپونه پکښې کې جوړ کړي دي دا واقعیت دی چې هلمندي صاحب وویل زه سل په سلو کې تر ده د مخه لا تاییدوم په دې خاطر چې ما مخکې هم پر دې باندې بحثونه کړي دي د غاشبینو لیسونه شته هغه کسان چې په واقعیت کې غاشبین وي چې نورې مځکې لري او دلته د خپل بلان منزل د پاره مځکه غصب کړي یا یو چاته په اجاره ورکړي او دوی ورته ناشتي ګټه خوري یو مجبور شخص دی چې هغه د افغانستان پر هر حکومت پر هر اداره باندې اک د تابعیت د تشکري لري د کار د پیدا کولو لري د لومړنیو زده کړو لري د ډوډۍ لري د سرپناه حق پر هر نظام باندې هر افغان لري دا یو نظام لزان نشي جن خلاصوالی د غره ایلمندی صاحب دی کالته والی صاحب دی که هر هغه څوک دا زموږ نظام دی زموږ د نظام پسند دی موږ پر دی باندې حق لرشتي به سرپناه راکی اما که موږ غلا کول که موږ غصب کاو که موږ ظلم کاو زموږ د ظلم مخ بدی راګرځي کوم کسانو چې د معرفت مزګه غصب کړي په ایلمن ولایت کې د پوهنې ریاست هغه مسولین د املاکو دی راوغواړي پښتنه دی وکی چې د هر چا سره لطفا مغشتنه دی واپان په استاد چې دا د جنی واخلي معرفت ته دی وسپاري یا د خلکو په امکاناتو یا د دولت په خپلو امکاناتو یا د بین المللي ټولنې یا د خارجي موسساتو په همکارۍ باندې د مکتب ودانۍ جوړ شي چې څو زموږ اولادونه زده کړي وکړي دوهم د دې د سبب باندې کاملا موافق یم په دې خاطر چې زموږ د پوهنې په ریاستو کې ورته په کامل احترام سره زموږ اولادونه مکتب پکې کوي زموږ بچانو زموږ لورګانو درس پکې کوي با احساسه خلکو او درس ورکوي اما یو تعداد کسان و چې هغه د افغانانو د نامه څخه سي او غلط استفاده کول هغه د شان چې هغه پروګرام چې به خارجانو راوړي هغه به وړ او لایق نه و چې په هغه ولایت کې د سرسوي وای لکه څنګه چې په هلمند ولایت کې د کرکټ مسله و چې په مکاتبو کې شنو خوند کول په هیڅ عنوان د خلکو نه وخښه اما یا به مکتب پرې شوالای یا به کرکټ قبله والای نو دا د هیڅ خوښه نه ده زموږ با احساس دوستانو سپینژورو علماو استادانو روحانینو روشنفکرانو دیو ټول په هغه وخت کې کوشش او تاکید پر دې باندې وو چې زموږ خوندې ولونی چې مکتب ته ځي درس وایي د علم طلب کوي زده کوي اما اصول یې باید شرعي قانوني اسلامي وي متاسفانه یو تعداد احکام چې براتله یو تعداد پروګرامونه چې په لاره چې وکړل خلک
ګوري افغان سب زه به تاسو سره فقط په دې خبره کې اختلاف وکم په د کرکټ کوم مضمون نه او داوود طالب که چا سپورت کوو یا په ورزش کې برخه اخیستل چې هغه وسم له طالبان نه مغوښتنه ده چې د نجونو ورزش ته اجازه ورکړي خو زه فکر نه کوم چې په چا باندې د جبري و چې خامخا د کرکټ وکړي کوم مکتب ته ځي
ورونی سب زموږ ولایتو نړۍ دا خبرې اوري خپل د پوهنې وسنۍ رئیس صاحب چې د امارت اسلامي دلته ولاړ دی هغه ته ممدا یم چې د خبرې سره وکم چې هغه مضمونونه وشان د تکفیر دم ځینې پروګرامونه و د شنو چې په دغه د پوهنې پر ریاست کې د لیسو د مدیرانو نه وخښ د امیرینو نه وخښ د ماوینینو نه وخښ د جنو کسانو نه وخښ اما جبري و ځینې پروګرامونه دا شنچلې دل نو هغه د علمن بدنامي زما د زه چې هر ځایم هر څوک يم په هر کچې کې چې يم هغه نه وایم
په دا خو لکه دلې شي وس افغان صاحب دا خو خدای چې دا بس مال هلمندي صاحب سره کړو دا خو کېدلې شي چې هغه شیان چې په استلال اناناتو سره مخالف دي د طالبانو ویلي هغه د لری کې خو مکتبونه خو د پایل کې وس مثلا دای وره چې دی وینجلې دی مکتب زای کیږي دا خو زای شو دا خو بیرته نه راګرځي
کاملا زه هغه خبرې تراتلم نو د اوغو انانات په کتو سره چې الته پرمش به نه عملي کېدل اگر کبی موږ نه غواړو موږ نن غواړو سر د سبا شه غواړو چې د شنبه ورځ د ټولو خويندو د ذکرې مخه باید دب نشي خويندې باید مکاتبو ته ولاړې شي د برنامه او طرحه چې جوړیږي دا باید هر ډول شر چې جوړیږي اصول چې پاکه دی ته معلومیږي د اسلام په اصولو کې موږ زده کړه غواړو اتمی غواړو سبا یې غواړو کال باید یې غواړو لس کاله باید یې غواړو اما دغه شان نه لکه مخکې چې په بعضې ځایو کې کېدل زموږ بعضو خویندو مکتبونه پرېښول.
ډیره زیاته مننه افغان صاحب، زه به خپلې خبرې راټولې کوم. وخت راپسې راپوره شو. حافظ راشد هلمندی صاحب چې په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی، تاسو مرا ته خپلې خبرې راټولې کوي په مجموعي توګه که وروستي څه ویل لرئ نور خپرونه پای ته رسوو. مهرباني وکړئ هلمندی صاحب.
مننه صاحب، څه خو پیغام د خلکو لپاره وایي د هلمند خلکو لپاره نور څه څه نه لرو. د هلمند د ټول غیر ولس څخه مو هیله دا ده لکه څرنګه چې مو دا شل کاله د اسلامي امارت مجاهدینو ملاتړ او همکاري کړې ده. هلمند دویم چې په راتلونکي کې هم د خپل نظام تر څنګ ودرېږي او همدارنګه د هلمند د ټولو مجاهدینو او مسلمینو څخه غوښتنه ده چې د خپلو ولسونو سره په ډېره صمیمانه توګه د کود وکړي تر څو نور کاله ځورېدلي ولسونه د تېر شل کلن جنګ څخه لوستلي او د اولیدی نه په خپل وطن کې په آرامۍ سره ژوند وکړي. او د دې تر څنګ د نړیوالې ټولنې د مرستندوی ادارې ادارو څخه هیله ده چې هلمند ولایت ته زیاته توجه وکړي، ځکه هلمند د افغانستان په سطح تر ټولو جګړهځپلی ولایت دی. الله پاک
ډیر زیاته مننه. کورم ودان د تاسو ته هم خدای مل شي. حافظ راشد هلمندی صاحب او همدارنګه عطاالله افغان صاحب. حافظ راشد هلمندی په هلمند کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دی او عطاالله افغان صاحب د هلمند د ولایتي شورا پخوانی رئیس دی. له دواړو مننه کوو. کور مو ودان له هغه اورېدونکو هم مننه چې موږ سره یې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخیسته.
سولی کورسی زما گرام هلمند د سولی کورسی چې در تراسه شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی زما گرام هلمند د سولی کورسی زما گرام هلمند د سولی کورسی سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی خدای دې خوتن که زما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی زما گران هلمند د سولی کورسی تو را دزله بند دسول کورس از ماگران هلمند دسول کورس چه در تراس شم خالی بیا لسیا بند دسول کورس از ماگران هلمند دسول کورس از ماگران هلمند دسول کورس